یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ژغورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو سازمان غوښتي څو طالبان دې ته چمتو کړي چې په نادولتي موسسو کې افغان ښځینه مرستندویانو ته د کار کولو اجازه ورکړي. د کمیټې پرون یوه اعلامیه کې یو ځل بیا لیکلی دی چې په افغانستان کې د حقو خلکو وضعیت چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري له خطر سره مخامخ دی. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي په افغانستان کې خلک له قطعي سره مخامخ دي او که سمدستي اقدامونه شي ناورین به جوړ شي. طالبانو نجونې له پوهنتوني زده کړو او ښځې په کورنیو بهرنیو موسسو کې د کار کولو راګرځولي دي. لس کورنۍ رسنۍ په هغو ورځپاڼو خبری بنسټونو او ویبپاڼو کې شامل دي چې طالبان غواړي د فعالیت جوازونه یې بند کړي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د ادارې انی مسؤول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل چې 8 صبح کابل اطلاعات روز رحم مدنیات اموچ نیوز ورځپاڼې افغان افق پیشکو او رها خبری اژانسونه او نیمرخ ویبپاڼه د دې لسو رسنیو له ډلې څخه دي. د طالبان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د څار د برخې مشر عبدالحق حماد لدی مخکې ویلي وو چې د پنجشنبې په ورځ به د هغو رسنیو د جواز د لغوه کېدو په اړه پریکړه وشي چې خاوندار یې په بهر کې دي. ښاغلی حماد د ملي ټلویزیون په بحث کې دا رسنۍ چې د نومونه افشا نه کړل د طالبان د حکومت پر ضد په تبلیغاتو او تفریقه اچونې تورنې کړې دي. هغو 15 ایرانی ښځو چې تهران ته نږدې په کوچي زندان کې بندیانې دي پر خپل بند او دوی ته په صحي لحاظ پر بې غورۍ د اعتراض له کبله غذایي تصاب پیل کړی دی. په دغه ښځو کې 22 کلنه ارتیما عباسي هم شامله ده چې د اکتوبر میاشتې پر 10 په کرچ ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اعتراضونو پر مهال نیول شوې ده. ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شوي دي چې د مهسا امینی په نوم یوې ځوانې ښځې په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې ساور کړه. د عباسي مور په انسټاګرام لیکلی دی چې د غذایي تصاب له کبله د زندان مسؤولانو اجازه نه ورکوي چې له خپلې کورنۍ سره ټلیفوني خبرې اترې وکړي. د ترکیه عالي محکمې پرون پنجشنبه د دغه هیواد د یوه کورت پلوه ګوند د شتمنۍ د لنډمهاله کنګل کېدو حکم ورکړ. دغه محکمه پر دې غور کوي چې له کورد جګړه مارو سره د ارتباط د تورونو له کبله دغه ګوند منحل کړي کې څنګه د حکم داسې وخت صدرېږي چې څو اونۍ مخکې د ترکیې او مخکښ څرنوال د اساسي قانون له حکم له محکمې غوښتنه کړې وه هغه بانکي حسابونه وتړي چې د خلکو ډیموکراتیک ګوند ته چې په ترکیه کې درېیم لوی ګوند دی لګښتونه ورکوي. او د جرمني صدر اعظم اولف شولز او د امریکا ولسمشر جو بایدن له پرونیو ټلیفوني خبرو وروسته اوکراین ته د غروالو ګاډو پر استولو موافقه وکړه. دواړه هیوادونو په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې امریکا غواړي د پولیس واکونو ځانګړي براتلي ډوله او جرمني د مارټوله په نوم غروال ګاډي اوکراین ته واستوي. په بیان کې یادونه هم شوې ده چې جرمني به اوکراین ته د هوایي مدافع توغندیزو په سپارلو کې له امریکا سره ملګرتیا وکړي. بایدن او شولز د اوکراین په ماته ساتو د روسي هوایي بریدونو ته په پام سره د اوکراین د هوایي ځواک د وړتیا د درلودلو د ملاتړ پر اړتیا هم ټینګار کړی دی. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې دا مطالب لرو. تشکورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو سازمان غوښتي دي څو طالبان دې ته چمتو کړي چې د نادولتي موسسو افغان ښځینه مرستندویانو ته د کار اجازه ورکړي. خو یا طالبان به د نړیوالو د غوښتنې ومني که نه؟ وړاندې خبرونه کې به درته په راپور او تحلیل کې ولرو. د زده کړو منع شوې نجونې وایي په کوم جرم دوی له زده کړو محروم شوې دي.
لیجاب مسله آیا تور حجاب جاب نه ده؟ تور سادن په حجاب کې نه راځي، تور ماسک په حجاب کې نه راځي. که چېرته دې ته دوی حجاب نه وي، د دوی په خپله لهجه باندې موږ ته د تعریف تعریف دې وکړي چې تب دوی څه شته.
د ازادي راډیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشئ. د ژغورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو وغوښتي څو طالبان دې ته چمتو کړي چې پر دولتي موسسو کې افغان ښځینه مرستندویانو ته د کار کولو اجازه ورکړي. د کمیټې پرون یوه اعلامیه کې یو ځل بیا لیکلي دي په افغانستان کې د هغو خلکو وضعیت چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري له خطر سره مخامخ دی. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي په افغانستان کې خلک له قحطۍ سره مخامخ دی او که سمدستي اقدامونه شي ناورین به رامنځته شي. تفصیل به د امید زهرمن الله په دې راپور کې واورو.
د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د ښځو ونډه یوه عملیاتي اړتیا ده. د ادارې په یوه اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خپره کړې لیکلي، طالبانو په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار داسې مهال بندیز لګولی چې دا هیواد د لسیزو جګړو او د ژمي سختو شرایطو د بېساري اقتصادي سقوط او ویجاړۍ سره مخ کړی دی. د ژغورنې نړیواله کمیټه زیاتوي همدا اوس 82% هغه کورنۍ چې سرپرستي یې مېرمنې کوي بشپړ خواړه نه لري. آی آر سی په افغانستان کې نا دولتي مؤسسو کې د ښځو ونډې ته په اشاره لیکي، په ټولو برخو کې د ښځینه کارکوونکو پرته دوی نشي کولای. د هغو کسانو لپاره چې روان بحران سخت ځپلي، اصولي او د اړتیا پر بنسټ مرستې او پروګرامونه وړاندې کړي. د ادارې چې د طالبانو لخوا په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز د پریکړې په غبرګون کې خپلې چارې ځنډولې خبرداری ورکړی چې د دوی د کارونو پر وړاندې راپورته شوې ننګونې به د ښځو خوندیتوب راکم، له دوی سره جنسیتي تاوتریخوالی زیات او د ښځو د پیاوړتیا لپاره پلان شوي پروګرامونه له زیان سره مخ کړي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي دوی له همدې امله له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې طالبان په عملي او همغږي توګه وهڅوي څو نجونو او ښځو ته په نادولتي مؤسسو کې د کار کولو اجازه ورکړي. له طالبانو مو وپوښتل چې آیا د دې پریکړې د بدلون امکان شته، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. مګر وړاندې ویان زبیح الله مجاهد له دې پریکړې دفاع کړې وه. خو له افغانستان د باندې د قطر او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د جون په 4 نیټه په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو، کار او نورو بندیزونو تفصیلي خبرې کړي. هاخوا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر افغانستان او یو شمېر نور هیوادونه له قحطۍ سره مخ بللي او چا په خپله ټویټر پاڼه خبرداری ورکړی که د مرستې لپاره سمدستي او دوامداره اقدام ونه شي په 2023 کال کې به ناورین جوړ شي. ملګرو ملتونو سازمان وړاندې ویلي 28 میلیونه افغانان هر څه ژر بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو ادارې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، هغه چې پیدا کولې په یوې خورا ستونزمنې چارې بدل شوې دي.
راپور کې مو واورېدل چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو غوښتي وو څو طالبان دې ته چمتو کړي چې په نادولتي موسسو کې افغان ښځینه مرستندویانو ته د کار اجازه ورکړي. طالبانو په غیر دولتي ادارو کې پر افغانو مېرمنو داسې مهال د کار بندیز لګولی چې اوس مهال افغانان له سخت اقتصادي حالته تیریږي. د دغه حالت د بدلون لپاره څه په کار دی او طالبان ولې دغه ډول پریکړې کوي؟ زموږ همکار محمد خطر پردیس د ښځو له فعال شایسته صفحې سره دغه مسله په دې مرکه کې شرح ولیده.
خکاره خبره وځي خبره ده چې د افغان یوازې دا پریکړه نه بلکې ډېره پریکړه د ښځو باندې کړې ده. د افغان ښځو، افغان میرمنو، ښځو او نجونو باندې دونه ظلم، دونه کارونه چې اصلا په هیڅ یو اسلامي حکومت کې داسې حکومونه او داسې بندیزونه اصلا نشته او نه دي راغلي په هیڅ یو شریعت دین کې. او دا آخري د طالبانو دا پریکړه ډېره غمجنه پریکړه وه ځکه ډېره زموږ ښځه په ډېره موساد کې او کار کوله او د خپل کور لپاره یو حلال لقمې پیدا کوله، هغه راوړل خپل ماشومان لپاره. که دا مونږ د اقتصادي د لحاظ نه هم وګورو ډېره بد اغېزه کوي ځکه ډېره کورنۍ چې دي سرپرست نه لري، هماغه یوازې مورې ده او که مشر خورې ده چې د کور سرپرستي په غاړه کې ده. زما په نظر د طالبان دا پریکړه ډېره شکر غلطه وایي، ما شاید دوی یوازې دا پریکړه نه بلکې ټولې بندیزونه حکومت چې دوی کړی ده غلطه وه. یو هم سم نه و چې پری خوشحاله سو یا ملت پری خوشحاله سی.
اغلی صفای طالبان ولې دغه سی پریکړه کوي ستاسو په نظر؟ ستاسو اخستنه څه شاید دغه سی پریکړه
یو که زموږ د نغنه وګورو چې د طالبان اصلا تحصیلات سواد او د زده کړې دیر نه دي، چې دوی آگاهی دیر نه دي، خبر نه دي چې علم څونه ارزښت لري. په علم د واسطه مونږ کولی سو خپل ځانو پیژنو، خدای پیژنې او خپل ملت، خلک، جا، اجتماع، ټول شیان مونږ یو ښه سالم انسان اوسو، خپل هیواد ته خدمت وکړو. خدای چې دوی علم سمه نه دي، آگاهي ډېر نه دي، چې دوی د علم ډېر درلوده که دوی آگاهي ډېرو زما په نظر داسې حکومت نه کول. او د طالبانو یو زما په نظر د طالبانو یو ډله نه ده، څو ډله دي دا خو معلومه نه ده، مګر د دوی د پریکړه معلومیږي چې طالبان یو ډول نه ده، که یو ډول وو نو په یو پریک سره ټوله موافق وو، مګر نه که یو نیمایي وایي چې د مکتب دروازې خلاصې، بل نیمایي وایي چې نه مې خلاصوي، او یا وایي چې د زده کړو د انجونو لپاره د ښځو لپاره مباده. تاسو د اسلام نه خبرې، تاسو د اسلام خبرې کوي چې وایي مونږ مسلمان یو، تاسو څنګه مسلمان یې چې داسې غلطه پریکړه کوي د خلکو باندې، د خپل ملت باندې؟
اغلی صفی، اوس څه کول پکار دي؟
ما په نظر که دوی غواړي واقعیان چې خلک له خدمت وکړي خپل هېواد ته، خپل ملت لپاره، باید زده غلط پریکړې د غلط حکومونه زر در زر خاص کی او تید نظر وکړي، ځکه مکتب لپاره مکتب ته چې هغه پوری هم لسانی پوری ته تقریبا یو کال خلاص و، دوه دام کار راغله، نیمایي کال یو نیم کال سو همدا سی پات سو، اوس پانتون هم درته وایي چې پانتون هم تر رسانی پوری دا هم داسي بند او موسسات او نور هم داسي هر شي چې دوی بندیز راوړي چې هم رسانی پوری دا هم رسانی تر کله پوری. تاسو اول دا وایي چې هم رسانی چی شي دا چی شي ته مونږ هم رسانی ویلی سو چې تاسو دا خبرې کوي، او بل که دوی غواړي واقعیا چې ملت خوشحاله اوسي، که غواړي مونږ دوی ومنو، نو پریدي خلک ژوند وکړي، پریدي خلک خپل درس ته ولاړ سي، زده کړه وکړي، کار ته ولاړ سي، خپل ژوند سم مخته ویسي. داسې بندیزونه نو د خپل زړه نه جوړ نه کړي، چوکات کې داسې بندیزونه حکومونه نه شته چې دوی صادر کوي د خپل نه.
خطر پرده سو چې د ښځو له حقونو فعالې شایستې صفای سره د طالبانو د هغه بندیزونو په اړه خبرې کولو چې پر ښځو یې وضع کړي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به اوکراین ته ورشو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه غوښتنه رد کړه چې د اورتودکس مسیحیانو د کرسمس یا اختر د لمانځلو لپاره د سبا او بل سبا لپاره د 6 ساعتونو د اوربند په اړه کړې وه. زلنسکی وایي روسیه به په دې موده کې د جګړې په ډګر کې د خپلو مورچلونو د پیاوړي کولو لپاره کار واخلي. روسیه پرون د دغه اوربند وړاندیز کړی دی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی استدلال کوي چې روسیا به د اوربند لدی مودې د جګړې په ډګرونو کې یوازې د خپلو سنگرونو د بهتري لپاره کار واخلي. ولودیمیر زلنسکی پرون ویل روسیا غواړي کرسمس د بهانې په توګه وکاروي، خو په اصل کې غواړي په دونباس سیمه کې د اوکراینی پوځیانو سنگرونو ته څیرمه خپل پوځي تجهیزات، مهمات او نور پوځیان راولي. د اوکران ولسمشر زلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي په نړۍ کې هر څوک په دې پوهیږي چې کرملین څنګه په جګړه کې له آرامۍ په استفاده د روانې جګړې پیاوړتیا ته دوام ورکوي. پرون تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ته سپارښتنه وکړه چې په اوکران کې د دواړو لویو د جګړې په ټوله کرښه کې د 6 ساعتونو لپاره اوربند وکړي چې نن جمعه د جنوري د 6 نیټې د غرمې له 12 بجو پیل او د شنبې تر نیمه شپې پورې دوام وکړي. په کرملین کې راپورونه وایي چې ولسمشر پوتین پر اوکراینی لوري ژغ کړی چې د اوربند په اعلان سره د اورتودوکس عیسویانو اختر یا کرسمس ته چانس ورکړي چې د کرسمس په شپه او د کرسمس په ورځ یې اورتودوکس عیسویان ولمانځي. کاتولیک عیسویان د دسمبر پر 15 کرسمس لمانځي، خو د نړۍ اورتودوکس عیسویان بیا کرسمس د جنوري میاشتې پر 8 لمانځي. په روسیه او اوکراین کې هم اکثریت اورتودوکس عیسویان دي. د اوکراین ولسمشر دغه راز ویلي چې د وضعیت په باب یې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې کړې دي. د اردوغان دفتر ویلي چې هغه پرون په ټلیفوني خبرو کې پر پوتین ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو د ملاتړ لپاره یو اړخیز اوربند نافذ کړي. اردوغان د تور سمندرګي له بندرونو د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په موافقه کې هم منځګړیتوب کړی و. دغه بندرونه د شخړې په لومړیو میاشتو کې تړل شوي وو. د ترکیه ولسمشر اردوغان په وار وار هڅه کړې چې د اوکراین او روسیې د مشرانو ترمنځ د یوې سرمشریزي کوربه وي.
له خبرونو ور اخوا
وسام نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي ملګري ملتونه په بشري چارو کې خپل یو جګپوړی استازی افغانستان ته لیشي چې د طالبانو او نړیوالو مرستندویانو ترمنځ پیدا شوی کړکیچ کم کړي. طالبانو تیرونه په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو کې د شزینه کارکونکو پر کار بندیز ولګاوه. تر دې وروسته یو شمېر نړیوالو مؤسسو د ملګرو ملتونو د یو شمېر خیریه بنسټونو په شمول خپل کارونه ودرول. د د فاینانشل ټایمز په وینا د بشری مرستو او بیړنیو چارو د همغږی په برخه کې به د ملګرو ملتونو مرستیال روانه میاشت کابل ته ولاړ شي چې هلته له واکمنو سره د مؤسسو د کارونو په تړاو خبرې وکړي. نړیوالو مرستندویانو ویلي دي چې په مؤسسو کې د ښځو د کار د مخنیوي مسله دوی ته د منلو نه ده. ورسپانه په افغانستان کې د اکشن ایډ نړیوالې مؤسسې د مشر رزمی فاروق خبرې راخیستې دي چې وایي په افغانستان کې تر ټولو ډېرې ځپل شوې او له خطر سره مخامخ شوې ښځې او نجونې دي او دا ډېره مهمه ده چې ښځو ته مرستې ورسی شي. د ملګرو ملتو په باور د افغانستان 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته سږ کال اړتیا لري. تیره میاشت ملګرو ملتو ویلي وو چې د 2023 کال لپاره په افغانستان کې له بېوزلو سره د مرستې لپاره 4.6 میلیارد ډالر ته ضرورت لري. دا د یو هیواد لپاره تر ټولو ډېره بشري مرسته ده چې ملګري ملتونه یې له مرستندویانو غواړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو په تړاو ګارډین ورځپاڼې هم یوه مقاله خپره کړې ده. ګارډین د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم مسله راخیستې ده او لیکي اوس چې په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سر ته ورسید د فوټبال نړیوال فدراسیون د جولای په میاشت کې په استرالیا کې د ښځو د فوټبال نړیوال جام ته پاملرنه زیاته کړې ده. دا هغه هیواد دی چې د افغانستان د فوټبال د ملي ښځینه لوبډلې اکثر لوبغاړو پناه پکې اخیستې ده.
پاتې روڅ باندې شپاره سمیاشتو کې طالبانو افغان انجونی او خزه له کوم حقونو محرومي کړې دي. لزکړو د انجونو او لکاره د خزه راګرځول په خبرګون کې افغان نارینه او نړیوالو څومره موثر اقدامات سره کړې دي. دا د تورت پښتني په دې راپور کې جواب شوې دي.
دا دسمبر شلمه د کال تر ټولو اوږدی یاد یلدا شپې مخاموش طالبانو د یو فرمان په صادرولو سره دا ټولو نجونو محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. دا یلدا شپه افغانان په کلتوري توګه په بیلابیلو بڼو لمانځي. خو ګڼي افغان محصلانې وایي تیره یلدا یې په اوښکو رڼا کړه. ننګرهار کې د حقوقو د پونځي محصل وایي
کوم شپه باندې چې دوی لامیه خبره کا په ما غصاد باندې ما خپل ټول خوبونه ټول ارمانونه یو دقه کې په یو ثانیه کې د خاورې لاندې شوې او ټول ارزوګانې زمونږ د اوبو سره یو شوې. باور کوي د دغه خوبونو د لاسه ورکول یو انسان لپاره آسان نه دی. مونږ انسان د هر شي بغیر ژوند کولی شي، لیکن د خپل د خوبونو پرته ژوند کول ډېر زیات ستونزمن دی. خپل خوبونه له لاسه ورکول د خپل دغه عزیز او خپل ګران کس د ژوند څخه له لاسه ورکول د هغې سره د هغې څخه زر چنده دردمند دی.
سوریا پردی سربیره سهار پوهنتون ته لاړه، خو هلته ازموینو کې دی او د دې په څیر ګڼ نور نجونو ته د ګډون اجازه ورنه کړل شوه. دا د ننګرهار په طب پوهنځي کې هغه اعتراضونه وو چې نارینه محصلینو هم د ازموینو پارچې پریښودې او د ښځینه محصلینو په ننګه یې د اعتراض په ډول ازموینه ورنه کړه. د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي د محصلینو د اعتراض په افغانستان کې نورو مدني اعتراضونو ته هم لار هواره کړه. په سبا یې په کابل کې معترضې میرمنې سړکونو ته راووتې چې د نور کله په څیر اعتراض د طالبانو لخوا وځپل شو. په سبا یې د افغانستان لویدیز کې د هرات پوهنتون محصلانو اعتراض وکړ، خو ځایي واکمنو معترضان د اوبو په پاشلو سره خواره کړل. په کندهار کې بیا د لوړو زده کړو څخه د نجونو د منع کولو په پریکړې معترض محصلان د طالبانو له ډزو او وهلو ډبولو سره مخ شول. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له دې اعتراضونو سره د پوهنتونونو یو شمېر استادانو هم یو ځای شول او ځینو یې له دندو د استعفا اعلانونه وکړل. له دې ډلې د کابل پوهنتون استاد عبیدالله وردک لومړنی و چې د خپل استعفا اعلان یې وکړ.
ما دپاره خپله یوه سخته ورځ وه چې زه د خپلې مقدسې دندې نه وروسته د 10 او 11 کلونو نه تېرېږم. دا واقعا یو ډېر ښه آپشن نه وه، یعنې مناسب آپشن نه وه، خو د دې پرته موږ بل کوم آپشن هم نه درلود، یعنی نور هیڅ کومه لار هم پات نه و. اعتراض په ډول باندې د استادې څخه تیر شو او د خپل دند څخه استعفا وکړو.
د افغانو نجونو پر پوهنتوني زده کړو د طالبانو د بندیز پر ضد اعتراضونو لړۍ له هېواده بهر هم پراخه شوه او په یو شمېر نورو هېوادونو کې هم افغانانو لاریونونه پیل کړل. دا د جرمنی هلدن ښار کې د افغانانو لاریون دی چې ګډونوالې د افغان ښځو د حقونو په ننګه راوتلي. د ښځو د حقونو فعاله ظریفه غفاري د دې لاریون له تنظیمونکو څخه ده.
ټول افغان نارینه بالخصوص هغه ورونه، هغه پلرونه او هغه انسان چې په انسانیت او اسلام باندې هغه باندې باور لري، د خپل خویندو تر څنګ ودرېږي. دا غږ مه پرېږدئ لطفا چې د مکتبونو د موضوع تر پشان باندې سور شي او له پامه وغورځول شي.
پر دې سربېره په برېټانیا، پاکستان، متحده ایالاتونو، کاناډا او یو شمېر نورو هېوادونو کې هم افغانانو لاریونونه وکړل او افغان نجونو پر لوړو زده کړې د طالبانو د بندیز پریکړه وغندله. د ډسمبر په 28مه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې د نجونو د زده کړو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه او ادعای وکړه چې د پوهنتونونو په نصاب کې ستونزه او همدارنګه ښځینه محصلانو د حجاب په شمول د دوی له خوا لګول شوي قیدات نه مراتول و.
ختم سوی د نرو د ښځې په مابین کې دا هم داسې یو صورت دی چې هغه شریعت یې په جواز باندې نه دی قایل. اوسنی نصاب چې د پوهنتونونو دی تقریبا 1/3 رشتې لري. په دې کې بعضې داسې رشتې وې چې هغه د دې اوناسو طبقې د دې شان سره د دې د عزت او وقار سره
خو د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر دی ادعاوې لا ډېرې پوښتنې او نیوکې راپورته کړې. د سوریا او حسینی په نوم دوه محصلانو ازادي راډیو ته وویل
هغه نصاب چې د شریعت سره په تضاد دی هغه ځای مونږ ته دروخی چې د نصاب کوم ځای کې مشکل شته او د اسلام د کوم ټکی سره په تضاد کې ده. که چیرته په تضاد کې ده همدغه نصاب مونږ ته تدریس کړه باید چې په هلکانو باندې هم بند شي ځکه چې هلکان هم د دې ټولنې غړي دي او که چیرته بیا مشکل نشته دا خبره د دوی بیزای د مونږ غره ده. بل د حجاب مسله ده. د حجاب مسله آیا تور حجاب حجاب نه ده؟ تور سادر په حجاب کې نه راځي، تور ماسک په حجاب کې نه راځي. که چیرته دې ته د حجاب نه وي د دوی په خپله لهجه باندې مونږ ته تعریف دی وکړي چې حجاب دوی څه شته وي. بله د شرعي محرم یا هم د لیلیې مشکل دی وویله. شرعي محرم وزیر صاحب زه تاسو نه پوښتنه کوم تاسو د خپل د کوم لور سره ګرځئ، خپل کوم میرمنې سره ګرځېدلې یاستئ؟ تاسو دلته ناست ستاسو لورګانې زی هلته په بلو هېوادونو کې خپل درسونه وایي. زمونږ پلارونه ورونه به بل کار نه لري. د پلار په غاړه کې د کور نفقه ده، ورور خپل تعلیم پسې ځي، دوی به مونږ سره به هره ورځ ګرځي. آیا تاسو خپل خویندې خپل خویندې ورونو سره خپل ښځو سره خپل بچو سره خپل لورګانو سره ګرځېدلی یاستئ؟
خبره زه نه منم ځکه له کومې ورځې چې نظام تغییر وکړو د هغې ورځې وروسته زمونږ پوهنتون کې هغه انجونې هغه کلاسونه چې هغه کې د انجونو تعداد زیات و هغه ته بیل کلاسونه جوړ کړی شو. هغه کلاسونه چې په هغه کې د انجونو تعداد کم و هغه ته د هلکانو سره پارټیشن جوړ شو او مونږ منظم زموږ پوهنتون منظم روان و. مونږ حجاب سره تلو او زموږ پوهنتون بند کړی شو. له امارات څخه زما دا هیله ده چې زمونږ دا هیلې زمونږ ارمانونه په یو ورځ کې له منځه مړ.
د افغانو نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو تړل د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د لړۍ روستۍ کړۍ نه شوه، بلکې د ډسمبر په 26مه نېټه یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په اعلانولو سره افغانانو نړۍ او نړیوالو سازمانونو ته بله ټکان هم ورکړ. د نړۍ لسګونو هېوادونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شمول نړیوالو ادارو د طالبانو د پریکړه وغندله. په غبرګون کې یې ګڼو هغو نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې د روغتیا او نورو بشري مرستو رسولو کې ونډه درلودله خپل کارونه ودرول. د سیف د چلډرن عملیاتي مشر ډیوډ رایت په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
سکال مکشاو خواه 3 میلیونو کسانو تا خدمتونه ورسول. دا کار دا زندولو دا یوی نتیجی پا توگه کولی شو دا خپلو گرزن دا روختهی تیمونو یاده ونه کن. موگ دا هواد پدی رو لرو پراتوسی مو کشپیته روختهی گرزن دا تیمونه لرو چی لروختهی مرکزونو لرو خلکو تا خدمات رسوی. او مکشاو خواه 2,000 دا کسانو سرم رسته کلی چی اکثر ای ماشومان و خزی دی. موگ اکثر ماشومانو ته چې د سینه بغل نسناستی او وس وختونو کې د خوارځواکۍ په زیاتېدونکو ناروغیو اخته وو غذایی مواد رسول. نو هر ورځ چې زموږ د کارونو له ځنډه تیریږي دا 2,000 ماشومان له اړینو روغتیایي او لومړنیو مرستو بې برخې پاتې وي.
طالبانو چې له څو محدودو برخو پرته د ګڼو نورو دولتي ادارو کارکوونکي لا د مخه په کورونو کې نیولې وي د نادولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو پاره کاره له بندي سره یې تقریبا ټولې افغاني ښځې په کورونو کېنولې. تر دې مخکې طالبانو د ښځو چارو وزارت لغوه کړ او په ګڼو نورو دولتي ادارو کې هم ښځو ته وویل شول چې کارونو ته نه ورځي. په ځینو ادارو کې له ښځینه کارکوونکو وغوښتل شول چې پر خپل ځای دې د کورنۍ نارینه کارونو ته واستوي. همیرا په تېر نظام کې مدافع وکیله وه، وایي طالبانو یې د کار جواز لغوه کړ او په کور یې کېنوله.
هغه وروستي تماسونه او راپور چې موږ یې لرو په دې کې مدافع وکیلان د طالبانو لخوا د تهدید، توهین او پر خپل سر نیولو سره مخامخ سوي دي او حتی داسې هم پیښ سوي دي چې کومو وکیلانو چې د دوی قضیې مخکې درلودې اوس تهدید سره مخامخ دي.
افغان ژورنالیستان او درسنی او کارکونکي د افغان خوځو بل فعال قشر و چپتیر یو کال کې د طالبانو د پرله پسې محدودیتونو له کبله ګڼې استعفا وته اړ شوې. په ځانګړې توګه د ټلویزیونونو پر ښځینه وړاندویانو د ماسک تړل اجباري شول. د علمي پونوم یوې افغان ژورنالیست ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا پرله پسې محدودیتونو ګڼې ښځینه ژورنالیستانې اړ کړې چې له دندو استعفاوې وکړي.
ډیرې دغه کسان وو چې د افغانستان استعدادونه وو، دوی خپلې دندې د لپاره له لاسه ورکړل چې محدودیتونه وځ شول او په هغو محدودیتونو باندې موږ نشو کولای چې خپلو دندو ته ادامه ورکړو او خپل مسلک د افغانستان آواز واوسو.
له کوره بهر په خصوصي او دولتي ادارو کې د افغانو ښځو پر کار د محدودیتونو سربیره طالب واکمنو تیر کال هڅه وکړه چې په ښارونو کې د ښځو ورځنی تګ راتک او له کوره وتلې هم محدود کړي. دوی په ګڼو ښارونو کې د ښځو عامه حمامونه وتړل او پارکونو ته یې چې مخکې اونۍ کې دوه ورځې ښځو ته د تګ اجازه ورکړې وه، د تېرې نومبر په میاشت کې په بشپړه توګه د ښځو ورتګ منع کړ.
چې به مور خپل بچی پارک ته راوستل غواړي نو په کار د چمنې نکړل شي. په دې جنگ ځپلي ښار کې د ماشومانو د لوبو یا ساتیري لپاره نور څه دي. ما طالبانو ته ډېر وویل چې پارک ننوتلو ته مو پرېږدي، خو دوی اجازه رانه کړه. اوس مجبور یو چې بیرته کور ته لاړ شو.
طالبانو لا د مخه د خپل دویم ځل واکمنۍ د پایل سره سم له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي تړلی وو او ویلي وو چې دا ښوونځي به د دوی په وینا د یوې تګلارې له بشپړېدو وروسته ژر پرانیستل شي. خو کله چې د نجونو پر وړاندې پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګوه نو ورسره د شپږم ټولګیو نجونو هغه هیلې هم مړاوې شوې چې ګوندې یوه ورځ به بیرته ښوونځي ته ستنې شي. نرګس یو له هغو نجونو ده چې ښوونځی یې تړل شوی دی.
کله چې نوی حاکمانو خپل حکومت شروع کړ نو ورو په ورو خپل هغه څهره خلکو ته ښودله. په پوهنتونونه د څو وخت لپاره بند پاتې وو، مکاتب لا تر اوسه بند پاتې دي. نو دا د روحن له خاطره د ما لپاره او د نورو نجونو لپاره زیاته سخته وه. تل به د خپل هغه نوي بکس ته زیره ومه چې لا تر اوسه مې مکتب ته نه و وړی او لا تر اوسه ورته زیره یمه چې څه وخت به هغه بکس مکتب ته ما سره وړل کېږي.
له دې محدودیتونو سربیره طالبانو له محرم پرته ښځې له لرې واټنه سفر منع کړي، پر ښځو یې حجاب اجباري کړی، په ښارونو کې ټکسي چلوونکو ته امر کړی چې له محرم پرته ښځې د موټره ته نه پورته کوي. په ځینو ولایتونو کې د مخابراتي شرکتونو څخه غوښتل شوي دي چې پر ښځو د سیم کارتونه نه پلوري. پر ښځو د طالبانو د حکومت دا پرله پسې بندیزونه د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د ټولنې څخه د افغان ښځو حذفول د افغان ښځو خلاف کمپاین او د بشري حقونو جدي سرغړاوی بللی دی. همدارنګه په کور دننه ګڼو افغان او ان یو شمیر طالب پلو هم پر خوځو د طالب مشرتابه د پرلپسې بندیزونه غندلی او دای د افغانستان د نیمایي وګړو خلاف تبعیض او د افغانستان او افغانانو د اوس او راتلونکي په وړاندې دښمنی ګڼلې ده.
د خبرونې دوی نیمایي ته راورسېدو. په دې برخه کې درته روغتیا د ژوند پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو خبرونه ده. د ژغورنې نړیوالې کمیټې له ملګرو ملتونو غوښتي څو طالبان دې ته چمتو کړي چې په نادولتي موسسو کې افغان ښځینه مرستندویانو ته د کار کولو اجازه ورکړي. دې کمیټې پرون